درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام مو هلمند ته ځانګړی دی، خو مخکې تر دې چې ولایت په ولایت خبرونه پیل کړو، د دې سات خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړی دی.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شاه ظفر راس ویلسن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لارې خپلې کړي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت بحث وکړي. د امریکا د استازو جرګې په لسګونو ډیموکرات غړو د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د کیوبا په ګوانتنامو ټاپو کې پوځي زندان وتړي. خبرونو تفصیل: په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شاه ظفر راس ویلسن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لارې خپلې کړي. ښاغلی ویلسن دغه غوښتنه نن په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې د طالبانو تاوتریخوالی او کرکه هیڅکله هم د حکومت ولې د دوام یوه بڼه نه وه. ویلسن زیاته کړې چې د دې ډلې لخوا مخکینی سر پرې کول او اوسني بریدونه او هدفي وژنې د دې ښکارندویي کوي چې طالبان یوازې تاوتریخوالی پیژني او له سورې ویل لري. خاغلی ویلسن وایي موږ له طالبانو غواړو چې سوله غوره کړي. امریکا د 2000 کال په فبروري کې له طالبانو سره یو تړون په دې نیت وکړ چې دا ډله له جګړې لاس واخلي او د افغانستان له حکومت سره د سولې لارې خپلې کړي، خو په دې وروستیو کې د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي زیاتوالي د سولې هڅې تر ډېرې پکې کړې دي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت بحث وکړي. په دې غونډه کې به چې مشري د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې غړی هند کوي او هغه د افغانستان د حکومت ناروی او استونیا په غوښتنه رابلل شوي د طالبانو لخوا پر زیات شوي تاوتریخوالي بحث وشي. وسلوالو طالبانو چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیلېدو راهیسې حملو ته زور ورکړی، د دې هېواد ډېرې سیمې لاندې کړي او د جګړو لمنې د هرات، لښکرګاه او کندهار په ګډون یو شمېر لویو ښارونو پورې غځولې ده. رویترز خبری آژانس د طالبانو درې قمندانانو ویلي چې اوس دې ډلې د کلیوالي سیمو پر ځای خپل ستراتیژي د ښارونو پر نیولو متمرکز کړې ده. اروپایي ټولنې هم پرون په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی وغانده او په دې هېواد کې د یوه پراخ او تلپاتې اوربند غوښتنه وکړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامینیک راب وایي هېواد به ټولو هغو افغانانو چې د بریتانیا له حکومت سره د کار کولو په ترڅ کې لوی خطرونه په ځان منلي حق ادا کړي. ښاغلی راب دغه څرګندونې پرون په لندن کې په یوه خبري کنفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او زیاته کړه:
Anyone that's helped the UK government, we've already
یقینا هر چا چې د برتانیا له حکومت سره مرسته کړې وي، موږ تر اوسه 2300 وفادار افغانانو ته چې د برتانیا له حکومت سره کار کړی او د هغوی کورنۍ ته اجازه ورکړې چې د هیواد ته ورسي. موږ به دغه پروسې ته دوام ورکړو تر څو دا مسله یقیني کړو چې د پور پرې کولو پر وړاندې کې په دغه پروسه کې شفقت او نور شفاف معیارونه په پام کې ونیول سي او د هغو چې موږ ته وفادار پاتې سوي او پر ځان یې لوی خطرونه منلي حق ادا سي.
له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم د برېټانیا تر څنګ د امریکا د متحدو ایالتونو په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو هم له دې هېواده د یو شمېر افغانانو چې له دغو ځواکونو یا د دې هېوادونو له حکومتونو سره کار کړی د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. تیره ورځ د کاناډا د کډوالو چارو وزیر هم اعلان کړ چې د افغان ترجمانانو په کابل کې د کاناډا د سفارت د کارکوونکو او د هغوی د کورنیو لومړۍ ډله کاناډا ته رسېدلې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د استازو جرګې په لسګونو ډیموکرات غړو پرون پنځشنبه د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه وغوښتل چې د کیوبا په ګوانتنامو ټاپو کې پوځي زندان وتړي. دغه غوښتنه داسې مهال کېږي چې څو اونۍ وروسته پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملو 40 کاله پوره کېږي، هغه حملې چې په نتیجه کې دغه زندان پرانستل شوی دی. 15 وکیلانو بایدن ته په یوه استولي لیک ویلي چې د دغه زندان دوام د دغه هېواد پر شهرت یو داغ دی او هغه بشري حقونو او د قانون واکمنۍ ته د پراختیا ورکولو په برخه کې د دې هېواد ولتیاوي زیان منوي. په ګوانتنما زندان کې نږدې 800 بندیان ساتل کېدل چې اوس شمېر یوازې 9 بندیانو ته رسېږي. دغه وکیلانو ویلي چې د دغو بندیانو عمرونه زیات شوي او هم هغوی اوس کمزوري شوي دي. ولسمشر بایدن په جنوري کې د ولسمشرۍ د لوړې په مراسمو کې دغه زندان د تړلو لپاره پخوانۍ ژمنه بیا تازه کړه. په ګوانتنامو زندان کې یو مهم پیژندل شوی بندي پر امریکا د سپتمبر د 11 د تروریستي بریدونو مشکوک اصلي طرح خالد شیخ محمد دی. د جاپان د هیروشیما ښار نن پر دې ښار د نړۍ د لومړۍ اټومي حملې کلیزه ولمانځله او ښاروالې د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې اټومي وسلې له منځه یوسي. د هیروشیما ښاروال کازومی ماتسو وویل اټومي وسلې چې د جګړو د ګټلو لپاره تولید شوي د بشري نابودۍ یو ګواښ دی او که هیوادونه په ګډه کار وکړي کولی شي چې هغه له منځه یوسو. پر هیروشیما د امریکا متحدو ایالتونو د 1945 کال د اګست په شپږمه لومړنی اټوم بم وغورځوه چې په نتیجه کې شاوخوا 140,000 کسان ووژل شول. درې ورځې وروسته یې دوهم اټوم بم پر ناګاساکي واچوه چې په نتیجه کې شاوخوا 70,000 کسان ووژل شول. دغو بمونو جاپان دې ته اړ کړ چې د همدې کال د اګست په 15 د تسلیمۍ اعلان وکړي.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
ولایت په ولایت خبرونه له آزادی رادیو اوریز اسمت ساروانیم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن مو خبر درلود چې د ولسمشر یو ویاند دوا خان مینپال د کابل په دارالامان کې وژل شوی دی. مینپال ډیره موده په زابل ولایت کې د آزادی رادیو خبریالو. په دې اړه کوشش کوو چې نور جزئیات هم پیدا کړو له تاسو سره شریک کړو. خو ولایت په ولایت ته راګرځو. وروسته له دې چې طالبانو په وروستۍ یوه میاشت کې د دې ولایت ټولې ولسوالۍ ونیولې، د ولایت پر مرکز لشکرګاه ښار یې پراخې حملې پیل کړې. د ښار اکثره برخې یې نیولې دي. په لشکرګاه ښار کې د جګړو له کبله بېشمېره ملکي وګړي وژل شوي یا ټپیان شوي دي. مهم اقتصادي مرکزونه سوځېدلي، ګڼ کورونه له خاورو سره خاورې شوي او ډېر ټپیان د جګړې له کبله روغتون او کلینیک ته تللی نه شي. ځینې خلک وایي چې مړي په سړکونو یا کورونو کې پراته دي، ځکه چې څوک جرأت نه شي کولی چې له خپلو کورونو ووځي. لشکرګاه ښار په وروستیو 60 کلونو کې ډیر آباد شوی و، خو اوس د دغه ښار په خپرو شویو ویډیوګانو او تصویرونو کې پر لوړو ودانیو تور لوګی ښکاري. زرګونه ښاریان له ښاره په وتلو بریالي شوي، خو لا هم ډیر نور په خپلو کورونو کې بې اوبو او بې خوړو بند پاتې دي. د دې ښار د وضعیت په اړه په دې خبرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره چې د هلمندو مدني فعالان دي خبرې کوو. خو مخکې تر دې چې په دې بحث پیل کړو، د آزادی رادیو د پخوانی همکار او د ولسمشر د یو ویاند دوا خان مینپال د ترور په اړه خبرې کوو. اجمل اند امداشي به په استودیو کې را سره دی او به ګوري چې د نور جزئیات څه موندلې دي. انسب د پیښې په اړه څه معلومات تازه ترلاسه شوي دي؟
چې افغان چارواکو تایید کړی ده چې د ولسمشر پخانه ویان د وستي حکومت د رسنیو د مرکز رئیس توا خان مینپال نن د کابل په دارالامان ساحه کې په داسې حال کې چې په یو شخصي موټر کې د کار خوا ته روان و په ډزو باندې پنخه شوی دی او وژل شوی دی. تر اوسه پورې جزئیات ډیر تازه دي، خو دا هم ویل کېږي چې یو بل کس ورسره ټپي دی. خپله د دوا خان مینپال وژل کېدل په دې پیښه کې تایید شوي دي. دوا خان مینپال د ولسمشر محمد اشرف غني د تیرې دورې د ولسمشرۍ له پیل راهیسې د ده ویان د ویان مرستیال او تل به د ارګ په استازولۍ باندې له رسنیو سره یې معلومات شریکول. په وروستیو څو میاشتو کې نوموړی که څه هم د دولت په استازیتوب باندې غږېده او رسنیو سره یې معلومات شریکول، خو یوه نوې دنده ورکړل شوې وه او هغه د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز عمومي مشرتوب و چې خبرې کولې. دوا خان مینپال د وسلوالو طالبانو سره د پاکستان د تړاو یو له منتقدونو نه و او په دې اړه باندې پرله پسې هم په خپلو ټولنیزو رسنیو کې څرګندونې کولې او هم یې له رسنیو سره کولې. هغه په دې اړه باندې چې پاکستان او طالبان څومره اړیکې لري ډېر ټینګار کوه او همیشه به په سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو کې هم له طالبانو او پاکستانی چارواکو باندې سخت نیوکې کولې.
او همدارس مینپال یوه موده بلکې په کلونو په زابل ولایت کې د آزادی رادیو خبریال و.
بله، مینپال اماسې چې موږ ټول د ژورنالیستانو ورسره شناخت درلود، د سره به هم په ټلیفوني تماسونه ټینګول. د یو ښه شاعر او لیکوال و، له اره ډیر خشیرونه ویل خېلی کني کولی دی ازادي رادیو خبريال وو دی ډیرو کلونو لپاره دی حامد کرزی دی ولسمشری په ورستۍ دوره کې د کندهار ته ولاړ او څو کالال ته دی کندهار د اطلاعاتو کلتور رئیس وو. دی کندهار د اطلاعاتو کلتور ریاست نه ورسته بیا راغی او د ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند شو. یو بل شم چې له دواخان مینپال سره تړلی و په داسې حال کې چې د افغانستان د حکومت ویاندویان یا چارواکي ډیر کم چمتو کیږي چې رسنیو ته څرګندونې وکړي او خبرې وکړي. دواخان مینپال یوازینی کس و په دې ویاندویانو کې چې په ډیر اسانۍ ورته ټولو رسنیو لاسرسی درلود. ساده سړی و، ساده عمر یې درلود، په اسانۍ ځواب وایه او هر وخت او هر کله یې له رسنیو سره معلومات شریکول. تر اوسه پورې د دواخان مینپال چې یو لیکوال و، ویاند و او یو غیر رسامي کس و، د قتل یا وژنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. خو یوه یادونه مهمه ده چې څو ورځې مخکې وسلوالو طالبانو خبرداری ورکړی و چې دوی به د افغان حکومت په چارواکو باندې بریدونه زیات کړي. دا اوس معلومه نه ده چې د دواخان مینپال قتل دی همدغه خبرداری نه وروسته چې رامنځته کیږي د همدې خبرداری او طالبانو کړی او کنه نور څوک پکې لاس لري.
البته په کابل کې خصوصا چې کوم قتلونه کیږي د اکثرو مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي.
بله، په کابل کې ډېری هدفي وژنې په وروستیو کې کیږي چې مسؤلیت او پړی څوک په غاړه نه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په ډېر شدت جنگ روان دی او د دواخان مینپال په څیر باندې ځینې کسان چې هغوی خبره لري، نظر لري، فکر لري او یا ډاګیزی خبرې کوي له خطر سره مخ کیږي. په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې همدارنګه د لیکوالو، فرهنګیانو د قتل او وژنې په اړه باندې مثلا دا پرون موږ له اروزګان نه رپورټ درلود چې په چورې ولسوالۍ کې یو تاریخ پوه، لیکوال او همدارنګه اقتصاد پوه وژل شوی دی او د هغه مسؤلیت طالبانو باندې اړول شوی و، خو طالبانو رد کړه. ویل چې دا کېدای شي شخصي قضیه یو دوی په اړه باندې څېړنه کوي.
بله، د مینپال دغه وروستۍ جمله به مو یاده کړو چې تاسې هم ورته اشاره وکړه. مینپال د دې لپاره چې په خپله هم ژورنالیست و، نو له ځکه یې له رسنیو سره همیشه خبرې کولې، له ازادي راډیو نور رسنیو سره همیشه حاضر و چې خبرې وکړي، د حکومت معلومات و نور معلومات ور سره شریک کړي. برخلاف د اکثرو نورو ویندویانو، خصوصا د ارګ د اکثرو ویندویانو خلاف د همیشه نظر څرګندو خبرې کولې.
څاروان سب د رسنیو خبره راغله. تاسو د رسنیو یادونه وکړه، واقعا د دولت طرف ته د معلوماتو په ترلاسه کولو کې ګڼې رسنۍ وخت نا وخت له ستونزو سره مخ دي. له هغې جملې نه ازادي راډیو هم وخت نا وخت له دې ستونزې سره مخ کیږي او دواخان مینپال یو لاغه کسان نه و چې ډېر کله یې موږ دغه ستونزه ځوابوله.
پرحال مننه ان صاحب، له تاسو کور ودان را به شو بیرته خپرونی ته. د دې خپرونې چې هلمند ته ځانګړې ده، هلمند هم یو هغه ولایت ته چې مخکې مې په سریزه کې یادونه وکړه چې له سخت ناورین سره مخامخ دی، کوڅه په کوڅه جنگ دی، ودانۍ نړیږي، په ډیرو لوړو ودانیو کې اورونه بل دي، ډیر خلک وژل شوي یا ټپیان دي. اکثره جرأت نه کوي چې خپل وژل شوي کسان خاورو ته وسپاري یا ټپیان روغتونونو ته ورسوي. په دې موضوع د بحث لپاره زموږ د خبرونې میلمانه دي مدني فعال او لیکوال شریف الله دوست، همداراز بل مدني فعال شاغلی آغا محمد قریشی، یو سیاسي شنان شاغلی بلال احمد خپلواک مو هم دعوت کړی دی، خو شاغلی خپلواک تر دې دمه ټلیفون ته ځواب نه وای. لیکن دوه نور میلمانه مو شاغلی یو دوست او قریشی دا شیبه د ټلیفون لارې را سره دي. دواړو ته هر کله وایم. لومړی شاغلی قریشی، دا اوس تاسو د لشکرګاله حال خبري است چې وضعیت څنګه دی؟
سلامونه ستاسو ټول اوریدونکو ته سلام او درنښت. لشکرګاه په ډیر بد وضعیت کې ده، لکه څنګه چې تاسو جریان کې یاست. له تیرو څلورو ورځو دغه جګړه ډیره زیاته ده، څنګه چې ملکی خلک له پخوا څخه هم په ډیرو غټو ستونزو کې راګیر وه. دغه ستونزې څو چنده سوي دي، خلک وژل سوي دي، ان د روغتونونو، د امبولانسونو او هر خلک چې لا ژوندۍ پاتې دي له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. غوی غذا، اوبو او نور د ژوند امکانات لاسرسی نه لري. هلته دومره بده ورځ ده چې پلار د زوی او زوی د پلار احوال نشي اخستلی. نو لشکرګاه په ډېر بد وضعیت کې ده. دغه وضعیت لپاره د لشکرګاه د خلکو غوښتنه دا ده چې حکومت او نړیواله ټولنه رسیدګي وکړي او لږ تر لږه په یو داسې ډول باندې د دغه جګړې چارې مهار کړي چې عامو خلکو ته زیان ونه وړي.
ډېره مننه قریشي صاحب. دو صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې په ښار کې وضعیت څنګه دی؟
سلامونه او درنښت تاسو او د ازادي راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته او ښاغلي ملګري قریشي صاحب ته. دا اوس لکه څنګه چې قریشي صاحب تاسو په جریان کې لشکرګاه چې په لوی ناورین کې دی، تر ټولو لوی ناورین دا دی چې روغتونونه تړل خو پرانیستي دي، درملتونونه تړلې دي، دوا او درمل نه پیدا کیږي، او نو د پرون راهیسې چې یوه ډېره لویه ستونزه د وینه نه پیدا کیږي چې زخمیان ته ورکول شي، همداسې زخمیان او ټپیان تر ډېره فرصت نه پیدا کوي چې هغه روغتونونو ته یوړل شي. د دې تر څنګ موږ یو دوه لوی بشري فاجعې او ناورینونه نور هم لرو. هغه دا چې میندې د زیږون دپاره روغتونونو پورې نشي ورکېدلی، هغه په کورونو کې پاتې کېږي، هغه خپله تلفات لري، او دغسې که تاسې په جریان کې یاست خپله دغه د کورونا ناروغي چې ده د دغه ناروغانو مریضان کړي، هغو ته درمل نه پیدا کېږي. په ښار کې خوراکي توکي کم دي. دا اوس د ښار په یوه څنډه کې یو لحظه ښار په طرف کې یو ساعت نیم ساعت کله خلک شانډه وباسي، هم د اطرافو څخه یې دا ترکاري او سبزیجات راوړي، هغه سرواس یې نور دوکانونه تړلي دي. نو خلک په ډېر لوی ناورین کې دي. تر ټولو لوی ناورین یې دغه روغتیایي خدمتونه دي.
ډېره زیاته مننه قریشي صاحب. په نن په دې ښار کې د غالیو یو مارکیټ یو لویه ودانۍ ده چې تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوې دي. دا سوسیدلې ده او تر دې مخکې یو بل لوی مارکیټ او سوداګریز مرکز او هغه وسوسیدو. لدی د سیمالي میجه چې ډېری ودانۍ هم نړیدلې یا سوسیدلې دي. همدا څه ده
جګړه په شورځي کې ده، جګړه په مارکیټونو کې ده، جګړه په دوکانونو کې ده، د خلکو په کورونو کې ده. عملاً همدغه مارکیټونه داسې دي چې په یو مارکیټ کې د یو مارکیټ څخه د دولت کسان د زور باندې کې، له بل مارکیټ څخه طالبان. یعنی هلته وضعیت دومره ترنګلی دی چې سړی خپل د لشکرګاه ښار خلک په دې نه پوهېږي چې کومه ودانۍ د چا په لاس کې ده، کومه کوڅه د چا په لاس کې ده. د دغه دوه درو مهمو جادو څخه پرته په ټول ښار کې وضعیت دومره ناورین تاوشی دی چې عام خلک هم نه پوهېږي چې یو چا د رشي په تانوي یا په ملکی کالو کې روان نه پوهېږي دا د دولتي کس دی او که غیر دولتي کس دی. نو په دغسې یوه ګونګه او خطرناک حالت کې بیا دوکانونه هم سوځي، مارکیټونه هم سوځي، او یوازې دغه د غالیو مارکیټ نه بلکې په لشکرګاه ښار کې دوه درې مارکیټونه اور اخیستی دی چې تر دا اوسه پورې لا هم دغه اور نه دی مهار شوی. په نورو برخو کې د خلکو کورونو ته صدمې رسیدلې، د خلکو مالونو ته صدمې رسیدلې، او خلک په ډېر یو بد وضعیت کې ده. تر دې اندازې پورې لکه مخکې چې دوسته بیا یادونه وکړله چې په ټول ښار کې په یو دوه درو کنجونو کې نانوایانې دي، هغه هم په ډېر لوړ قیمت باندې ډوډۍ ورکوي، او خلک رسیدګي نسي کولی چې ډوډۍ ځانته یوسي، ځکه دا جګړه ده چې وچ څو ځله لشکرګاه ته راغلې وه بېرته به مهار شوې وه. دا ځل د خلکو د توقف خلاف لشکرګاه ښار ته جګړه داخل شوې ده، او د خلکو په کورونو کې، د خلکو په سوداګریزو مرکزو او مارکیټونو کې، او د خلکو په شخصي ملکیتونو کې جګړه روانه ده.
بله صاحب، ډېره مننه. دا شیبه سیاسي د سیاسي چارو شنونکي بلال احمد خپلواک هم د ټلیفون لاري را سره د خپلواک صاحب تاسو مرکلې وایم. شاغلی او دوست او قریشي د لشکرګاه وضعیت تناسب توزیع کړ، هغه مصیبتونه او مشکلات چې خلک ورسره مخامخ دي، حکومت توانونه چې پیش شوی دي، دې ته اشاره وکړه. تاسو کې د جنگي وضعیت په اړه وایي چې فعلا موقعیتونه څنګه دي؟ طالبان په کوم ساحو کې دي؟ دولتي ځواکونه په کوم ساحو کې دي؟ په دې تیرو څلورو ورځو کې چې په ښار کې دواړه خواوې زور آزمویي، تر اوسه پورې د دوی په مورچو کې او د دوی په موقعیتونو کې تغییر راغلی دی او کنه دی راغلی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ارزونه مخ کې تاسو ته او ستاسو د ازادي راډیو د لارې د افغانستان ټول ولست بلکې ټول نړۍ مسلمانان ته انسانانو ته سلامونه او نیکی وړاندې کوم. وکنم د هلمند ولایت وضعیت خصوصا د لشکرګاه ښار وضعیت په دومره بد حالات کې دی چې د خلکو نه سر خوندې دی، نه مال خوندې دی، هغه تجارانو جنسونه وسوځل سول، دوکانونه وسوځل سول او بلند منزلونه ونړېدل په بمباریو کې. یعنی یو ډېر بشري ناورین دی، ډېر یو بد وضعیت دی هلته. دا چې دوه شپې مخکې افغان امنیتي ځواکونه کمانډویان هلمند ولایت لشکرګاه ښار دا دغه حالاتو د کابو کولو لپاره تللي دي، نو تر اوسه پورې داسې پرمختګ نه لري. د سیمې دوی د کنټرول لاندې نه دي راغلي. ښار اوس هم د طالبانو په کنټرول کې دی، خو یوازې دا دی چې طالبانو تر اوسه پورې څو وخت ځان سکوت کړی دی په خاطر د دې چې کمانډویان دي هلته دوی په تلفات کې ډېر دغه ډېر چشه ویني، جنګ ککوي، دوی ډېر دغه ویني، تلفات ویني طالبان. نو په دې خاطر باندې په کورو کې ځای پر ځای شوي دي، په بلند منزلو کې ځای پر ځای دي. طالبانو د قومندانۍ او د ولایت ترمنځ چې کوم سړک دی تقریبا 2 کیلومتره یا 3 کیلومتره کېږي، دغه سړک یې خوش کړی دی چې د قومندانۍ او د طالبانو تر د ولایت ترمنځ رابطامت کوي. خو نورې سیمې یې ډېرې نه دي نیولي. طالبان اوس جنګ نه باندې کوي، پر بعضې سړکو باندې افغان امنیتي ځواکونه یا کمانډویان ګرځي، خو طالبان دغه مقاومت نه کوي ورسره. او تیره ورځ خپل طالبانو په خپل منځ کې خبرې په مخابرو کې سره کولې چې دا مشران دي دغه څخه ووزي، د لشکرګاه ښار څخه ووزي، چې کمانډویان راغلي دي. یعنی د دوی هغه مشران چې دغه کړی دي چې هغه د ښار څخه ووزي. خو نور کورو کې ټول طالبان ځای پر ځای دي او د خلکو د دغو څخه استفاده کوي، د کورو څخه استفاده کوي او بلند منزلو کې ناست دي. او بعضې ځایو کې چې بیا د حکومت لاسرسی کېږي، هغه سیمې چې د دوی تر کنټرول لاندې دي، هلته هم دوی امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د خلکو د دغو څخه مورچې جوړې کړي دي، د جایدادو څخه یا د کورونو یا بلند منزلو څخه مورچې جوړې کړي دي. نو اوس دواړه یو بل ته په خزا کې سره ناست دي. نو نن سهار په لشکرګاه ښار کې د سایبري مارکیټ په نوم باندې یو مارکیټ دی چې هغه اور اخیستی و، د خلکو جایدا دغه و، مالونه پکښې کې و، د غالیو مارکیټ و چې غالۍ پکښې خرڅېدلې، او نور موبایلونه و نور شیان پکښې خرڅېدل. دې اور اخیستی و تقریبا په میلیونو روپۍ خلکو ته زیان ورسېدی. نو وضعیت ډېر بد دی، تر اوسه پورې هیڅ کنټرول نه دی پر وضعیت باندې راغلی. پر حالاتو کې هیڅ نه ده، طالب په لاس کې دی، تر اوسه کنټرول مکمل نه ده.
ډېره مننه دو صاحب. په داسې حالت کې د ټولو جنگي قوانینو خلاف عمل دی دا چې ښکلي خواوې د خلکو له کورونو استفاده کوي، د خلکو په کورونو کې اړوي، د دوی له بامونو څخه ډزې کوي یا په کورونو باندې بمباري کیږي. په دې اړه ستاسو تبصره څه ده او له ښکلي خواوو څه غواړئ؟
ډېره مننه. رښتیا هم جنگ په ښار کې دی او د کورونو کې دی، د خلکو په مارکیټونو کې دی. دغه اوس د ښار تړلی دی او په میلیونونو ډالر خلکو ته خساره او تاوان اوښتی دی. د دې تر څنګ شپږ څلوېښت درجې د هوا ګرموالی دی چې خلک د کورونو څخه وتلي دي. دا نه خیمې لري او نه هم د باد سرپناه لري. او د جنگ قوانین هغه خو واضح معلوم دي چې دا ما تاسات او دولس باید سپار نشي. دوی چې کومه لار بل سره لري هغه ورته وګوري، خو دولس باید قرباني نشي. زموږ غږ هم دا دی چې دولس سر او مال باید خوندي شي. دغه اوس برق نشته، خلکو چې کوم برمې استلې دي، څاګان لري، دغه څه خوبه نشي راځلی. د څښاک اوبه هم نه پیدا کیږي، پاکې اوبه خو پرېږده. ماشومان دي، دا اوس کوچنیان د نسناستو په سال ناروغي باندې اخته دي چې مختوله د زخمیان لپاره د وینې د غنستلو دغه څوک هم وفي. د زاړه سنجری او سپنسری چې دي، دا هم د خپل زړوالي په سبب باندې د خپل رقم ناروغي سره اخته دي. نو په مجموع کې کسرې وای د بشري ناورین هغه اوج دی په لشکرګاه کې. نو پر ښکېلو غارز موږ ژغ دادی چې رحم وکړي پر خلکو باندې، خلکو ته د سر او مال جان مرسوي. تاسې که د ځان لپاره هر ډول خپل هدفونه لري هغه ستاسې کار دی، خو موږ اصلا دغه د ولس خوندیتوب ته باید توجه وشي او دوی ته فرصت ورکول شي چې د خپل ناروغان تر روغتونو پورې ورسوي او کوم مریضانو ته چې وینې ته ضرورت لري چې دا نن اشد ضرورت و وینې ته شته چې په روغتونو کې چې وینه پیدا شي د زخمیانو دپاره همداسې د هغو میندو دپاره چې اولادونه زیږوي دغه د لوی ناورینه سره مخ دي او دا سپین ږیرې او سپین سرې نو او داسې خوراکي توکي نشته د دغو دپاره چې دوی رحم وکړي پر دغه خلکو باندې دوی ته فرصت ورکړي دوی دې هدف نه ګرځي او دوی ته د ساکښولو د ژوند کولو وخت ورکړي.
بله ډیر مننه قریشی صاحب. مخکې ښاغلی دوست ویل چې ډیر خلک بې ځایه شوي دي. څومره خلک به بې ځایه شوي وي یعنی لشاره به وتلي وي؟ او ښاغلی دوست اشاره وکړه چې هوا ډیره توده ده، 45-46 درجه ډیره وقنه چې ډیره توده هوا ده، او په دې حالت کې آیا هغوی کومه سرپناه به فکر کوي پیدا کړي وي او که به په دښتو په سړکونو پراته وي؟
یو شمیر هغه کمې کورنۍ چې یا په حکومت کې پیسې پیدا کړې دي یا د ځینو لارو پیسې پیدا کړې یا خپل پیسې لري تجاران دي بډای خلک دي، هغوی خپل کورونه کابل او ځینو نورو امن سیمو ته انتقال کړي یا کندهار ته تللي ځینې امن سیمو ته، خو هغه غریب او بیچاره خلک اکثریت یا ولسوالۍ ته تللي دي یا د لشکرګاه شاوخوا کې یو امن ځای ته تللي دي. خو داسې ډېر شمیر کورنۍ اوس هم په لشکرګاه ښار کې چې یو ساعت یو ځای وي بل ساعت بل ځای وي، داسې حالت هم د لشکرګاه خلک ویني هر ورځ چې ښځې لڅې پښې، ماشومان لڅې پښې، سپین ږیري لڅې پښې، ناروغان لڅې پښې له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالېږي. زما دوستان هلته سه هغوی یوه شپه یو ځای وي، د ورځې بل ځای وي، چې هر چې کورو ته جګړه ولاړه شي د دوستانو کورو ته ځي، که د دوستانو کورو ته جګړه ولاړه شي بیا بل ځای پناه وړي. یعنی دغسې یو بدبخت وضعیت دی هلته چې سړی هېڅ نه پوهېږي چې موږ کوم لور ته روان یو او اخر به د ملکیانو او د عامو خلکو په سرنوشت باندې شي کېږي.
مده مننه کوروادان مخکتر دي چاوریدونکو ته ورشو. شاغل خپل وکله تاسو ته یو بل پښتنه غدا ده چې دا یادونه وشو چې تاسو په خپل ویل چې ځینې سیمې کوماندوز واکونو نیولې دي، مثلا هغه عمومي سړک تاسو یاد کو دي قماندانې یو دي ولایت ترمز هغه سړک چې دا دواړه برخې سره متصلوي، نو آیا په دې منځ کې ټپیانو ته زمینه مساعده شوې ده؟ آیا هغوی اوس کولی شي چې تر روغتونه پورې ولاړ شي؟
خبره داسې ده چې یوازې خو ټپیان خو په داسې سیمه کې یوازې نه دي پراته چې هغه یوازې پر دې سړک پر غاړه باندې وي چې دغه سړک
منظور مې هغه سیمې دي چې هماغه سیمې دي هغه کورونه دي چې د دې سړک په شاوخوا کې دي، تمن چې په ټولو ښار کې خو به تصفیوي عملیات نه وي پیل؟
نه نه په ټول ښار کې دغه نه دي سوي، خو بیا هم دغه سیمه چې یوازې دغه سړک ته دوی تر کنټرول لاندې دي چې هلته دوی د کومانیو د ولایت ترمنځ رفت آمد وکړي، عام ولسونو ته زمینه نه ده مساعده. خو بیا هم که پر دوی باندې ټکان کېږي برید کېږي نو امنیتي ځواکونه خو همدغه ته سینې سپر کړي دي، هغه خو ولاړ دي ورته یا په زرې موټرو کې تیریږي په ټانګونو کې، نو د هم ولسونو دپاره خو زمینه نه ده مساعده چې هغه ووځي. داسې کسان شته چې په کورو کې شهیدان ورته پراته دي، د خپل شهید تر اجرې پرې نسي وړلی چې په اجره کې دفن کړي، دغه کې خاورو کې وسپاري، او زخمیان ورته پراته دي چې هغه لکه دو صاحب چې وویل چې هغه د وینو ته شدیده اړتیا لري، هغه زمینه نه ده مساعده چې څوک راووځي دا یو مریض ته وینه ورکړي، نه په شپخانه کې وینه پیدا کېږي او نه هم تر شپخانې پورې زمینه مساعده ده چې خلک تر شپخانې پورې خپل مریضان انتقال کړي هلته ویسي. نو خلک په ډېر بد وضعیت کې دي، ډېرې ستونزې لري، ډېر مشکلاتونه لري. هیله ده چې که ډېر وخت نسي کولی موږ د دواړو لور څخه د جنگ د شکل خو څخه دا هیله ده چې د یو ورځې 24 ساعته دپاره یا 24 ساعته د دوو ورځو دپاره اوربند وکړي، تر څو دا خلک که د سرپناه ځای لري که نه لري خو د شتو ته ووځي، ریک ته ووځي، یو بل ځای د یو بل قریب کره دوست کره ولاړ شي. هلته په اوس هم په لشکرګاه کې بعضې کورونو کې چې امنیت ډېر خراب دی، بعضې ساحې چې هلته ډېر ټکو ټکو جنګ نشته، خلک ورغلي دي هغه کورو ته. په یوه کور کې 15 کورنۍ هم اوسېږي، په یوه کور کې 10 کورنۍ هم اوسېږي، هلته مجبوره دي خپل قریبانو خپلوانو ته ځای ورکړی دي چې وضعیت هلته ډېر بد دی. نو زما هیله ده چې دواړه لوري که تلو اوربند نسي کولی یا دغه دوام نیسي، دا جګړه دوام نیسي، نو د دو شواروز د پاره یا یو شواروز د پاره د خلکو ته ټول ته خبر ورکړي دوی لاري باندې خلاص کړي چې درسو خلک د شهر څخه ووزي بیا دوی له تخپل زور سره وازمای نور هر څه د بین ولاړه هر څه خراب شوی دي ک نور جنگ کیږي نور به هم خرابېږي د خلکو مالونه لوټ سول د خلکو کورونه بمبار سول د خلکو ګور کورو څخه ووس داسې شوی دي چې څنګهونه چې جوړ شوی دي دیوالونه نړیدلې دي د کور د وسېدو خونه نړیدلې دي نه ډیر بد وضعیت کې دي نو هیله ده چې دا دواړه لوري د سو وخت لپاره اوربانو کې د خلکو ته زمينه مساعده کې چاغوز یا نور ولایتو ته ولاړ شي یا هتراپ ته ووځي ولسوالۍ ته چلته جګونه نه وي او خوندي ځای ته ولاړ شي در سو هلته معلومه خو دلته لوړ څو نه خو یوازې هلته سرونه بچي
بله ډیره مننه شغوشتنه ده که شکیل خوایي ومني او په نور دنیا کې هم داسې ده چې کله جګړه ډیره تیز وي او یو خو هم نه بریالي کیږي نو بیا موقتی اوربان کوي ادي خپل د ملکانو دومره خیال ساتي دومره توجه ملکانو ته کوي چې وګي ادي خپل خواړه تر لاسه کړي یا درمل تر لاسه کړي یا خپل سرونه وباسي لاندې خبرتیا ورسته تاسو درنو اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې اعلانوم او زموږ ملمانه دي مدني فعال او لیکوال شاغلی شریف الله دوست مدني فعال شاغلی آغا محمد قریشی او د سیاسي چارو شنونکي شاغلی بلال احمد خپلواک
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
د ټلیفون شمیرې د 0993235340 بل شمیره د 0978225055 د سکایپ له طریق هم کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ رادیو ډاٹ ازادي اول د ټلیفون له لارې یو اوریدونکی دی تاسو ځان راو پیژنئ ازادي رادیو مهرباني کوئ صاحب تاسو له سټوډیو سره وصل یاس خبرې وکړئ مهرباني کوئ صاحب شاید زما ژغ ناوري او دوی هم خبرې نه کوي د سکایپ لاري هم یو اوریدونکی لرو تاسو ځان راو پیژنئ
سلامونه اونې کې هله محترم تاسو ته استاد ملمنو
سلامت اوسئ مهرباني کوي لکم زه
قبل نه اړیکه نیولې محیدین خبرې کوم
شه محیدین صاحب مهرباني
مننه لکه څنګه چې ملمنو ویلې دغه د جګړې ور پهلمن کې ډیر شوې ده او متاسفانه چې ټول تلفات ملکی خلکو ته وشتي دي نو حداقل که نور څه نه وي هغه د ملکی خلکو لپاره د یو ورځ یا یو څو ساعت اوربند وکړي چې د ملکی خلکو لپاره لارې خلاصې شي او دوی خپل زخمیان او مړي خپلو ځایونو ته ورسوي نو دغه غوښتنه مې وه
ډېره مننه مهیدین صاحب کور ودان بل اوریدونکی لرو تاسې ځان راو پیژنئ ازادي راډیو
الو سلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني کوي لکم زای خبري کوي
پاتین خبري کوم لغدنت ما دا هغه درزو ده کوم اعلان چې سمې سعادت کړی چې باید چې تا کې لکار او تی او خار خاري کې مو ډیر شدید جګړه کوو ما دا چې په کاو نو کاو خلاص باید چې لکار و دې تای نه و چې لکار او تای دوه ځاتې دی وریار په باغران کې خپل مشاکره کې ورته دی باندې دروړې د کوټه کوټه دی ورې دی ورسره معلومه چې څه دی لکاو لکاو خلک باټ خدای دی خپل واته سو نفر لکار نشي استل خپل اسکر او دغه دی وباټ اتي دی ورې او لا چې باغران کې اپ مساکلا کې او ټول سیم ورې دی ورسره معلومه چې شه رقم کې دا غره رقم دی
ډېر مننه مننه سې سو خبرې دې مت تکرار او یو ځل دی وکړې عین خبرې دې بیا بیا تکرار کړې ډېر مننه بل اوردون کې ته نو بات ورکو او خوشاله بشو چې د هلمند خپل اوسیدونکو کې ټلیفون وکي د خپل سترګو لیدلې حال بیان کړي مهرباني کوي ازادي رادیو مهرباني کوي د تاسو ټلیفون لکه چې قطع شو خیر بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو د خبرونه ولایت په ولایت ده او هلمند ته ځانګړې ده اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې متاسفانه چې دوی ټلیفون قطع شو خو بل یو ته باور شو ځان راو پیژنې رادیو لري شي ل رادیو لري شي کینه بیا مجبوری شو چې تاسو ټلیفون قطع کو ل رادیو لري شي لطفا خبر وکي وس
بلې سلام علیکم
وعلیکم السلام کوروادان سلامت اوسې. اجازه ورکړئ چې د هلمند خپل اوسیدونکي ټلیفون وکړي. تاسو د کله د کندوز نوبت راغی بیا تاسو ټلیفون وکړئ. که د هلمند په ځانګړي ډول د لشکرګاه اوسیدونکي ټلیفون وکړي نو خوشحاله بسو. مهرباني کوي آزادي راډیو لراډیو لري شي لطفا کینه بیا مجبوری شو چې ستاسو ټلیفون قطع کو. خیر دوی هم لکه چې ټلیفون ته ځوابونه وایو او د ټلیفون اواز یې ټیټ نه کو. د سکایپ له لارې یو اوریدونکی لرو ځان راو پیژنې آزادي راډیو.
سروان سے محترم سلامونه تاسو ته هغه خواږه ملګری چې ازادینا زما اوستا آواز ته غوږ دی او ټولو مینوالو ته خاص ځانګړي سلامونه کوم. دا وخت نیکمرغه.
مهرباني کوي. مهرباني لکم ځای
قربان دې شم. سروان صاحب زه خو اسد الله صافیم د لغمان نه یم. راځم سروان صاحب ګوره هلمند چې موږ څومره فکر کوو کنه د ډیرو غټو ولایتونو نه یو ولایت شمیرل کیږي چې سروان صاحب محترم دې ته قوي اداره پکې.
الی اواز مو ناوریدل کیشي متاسفانه.
پر دې سروان صاحب دما واس خو درځي
سم اواز مو راځي خو په منځ کې قطع کیږي. ادامه ورکي.
مننه سروان صاحب. دما لن نظر داد چې هلته پردي بچي وژل کیږي. سروان صاحب محترم ولې پښتنه نشته ده؟ دا چې قومندان د امنی او لسوالو دا ټول مونږ ته اسې دا رسنۍ ته ټولو ته بس دوکي ورکي چې په هغه کې آرامي ده. دا وسم زه د اردو سربازانو سره ملګرو دوستانو ته مونږ خپلوان دی هلته په هلمند کې زنګونه مرته ووهل. سروان صاحب هیڅ حالات ډیر خراب دي. بس ورو عوام بمباریږي. دغه مسلمانه خو مسلمانې څوک هم پښتنه نه کوي. دی په خلکو سترګو کې
صحیح سو. ډېره مننه کوروادان سلامت اوسې. یو بل اوریدونکی د ټلیفون له لارې اورو بیا به ورشو میلمنو ته خبرې وکړي.
سروان صاحب سلامونه تاسو ته تاسو ګران میلمه ته. سروان صاحب ته باور کړه څو ورځې کې په فیسبوک او انټرنیټ کې موږ اورو او تاسو سره دوست سره اورو ادوار خو څه اردو د کتاب د ځوانان او جرګیز افغانان او جرګیز پر څه پښتانه کتلان کیږي. دا خو یې تاسو خپل ولسمشر غنی ملامت او مچ سولې ونه کوي. دا ولیا ز پر مخ راتوم یاد دې جوړوم پولیس کې کې باندې پر کنه سره غلای وي پر دې مرسي موضوع ته. سروان صاحب
مننه. ډېره مننه. آواز مو هم ډېر واضح نه دی خو هیله ده چې زموږ مېلمانه ستاسو په خبرو پوه شوي وي. اوس به ورشو مېلمنو ته. لومړی قریشي صاحب ستاسو تبصره څه ده؟ لومړني اوریدونکي خو د اوربند غوښتنه وکړه. دا غوښتنه خپلواک صاحب هم وکړه چې حداقل یو موقتي اوربند دواړه خواوې وکړي. دا چې فکر کوي چې دواړه خواوې به په اوسني حالت کې چې په کوم حالت چې فعلا په لشکرګاه حاکم دی په داسې حالت کې اوربند ومني؟
څه فکر نه کوم چې یو لنډمهاله اوربند هلته شونی وي. او دواړه لورې ډېر په زور کې دي او هغوی جګړه کوي او په دغسې یوه حالت کې فکر کوم لنډمهاله اوربند ممکن دی. خو دغه ستونزه ورته په کندهار کې هم شته خو ممکن په یو څه تفاوت باندې. دې ته ورته په بغلان کې دغه ستونزه ده او په د هېواد په ګوټ ګوټ کې دغه مسله ده. که چېرته موږ غواړو چې یوې ښې حل لارې ته ورسېږو هغه دا ده چې ټول افغانان په یوه ژبه ووایي چې جګړه د حل لاره نه ده. که چېرته جګړه د حل لاره وای تیرو څلوېښتو کلونو کې به افغانانو ډېر ښه ژوند لرلی. ښه خبره دا ده چې ټول لوري توافق وکړي او په دې باندې توافق وکړي چې د مذاکرې میز یوازنۍ د حل لاره ده او د مذاکرې پر میز باندې موږ یو حل لارې ته رسېدلی شو. نو موږ ډېر امیدواره یو چې هم په افغانستان کې سرتفری اوربند وسي چې هم د هلمندیانو او هم د هر افغان سر خوندي سي او هم په زمن کې د مذاکراتو له لارې موږ د افغانستان دغه اوږدمهاله او بحرانی جګړه او لانجه حل کو او یو باثبات یو منظم سیستم ولرو چې ټول خلک پرې راټول شي او ټول خلک قناعت پرې ولري.
بله سلامت اوسه. شغله دوست بل اوریدون کې مو ویل چې د پهلمن کې د میوان قلو اردو قماندان وویل چې خلک دې له شاره ووسی. د د په نظر دا ښه غوښتنه نه ده، باید خپله اردو دي ووزي، ځواکونه دي له ښاره ووزي. فکر کوئ چې دا مناسبه حل لاره ده؟
یا زه اصلا جالبه ده چې د ثانیه ته سړی ګوري، طالب وای وای د حکومت ته ساحیه سه ووزي، حکومت وای د طالبان ته ساحیه سه. عملا د هغه خبرې دي دا اوس وسوله ساریان دي چې چیرې ولاړ شي، پر مځکه باندې ځای نشته. نو هغه ورته وایي د دې ساحیه سه ووزه، دا وایي د دې ساحیه سه ووزه، او چیرې ولاړ شي. تاسو وګورئ دغه اوس په عمومي توګه ښار اور اخیستی دی، دا اوس اور شروع دی، پر ښار کې اور ګل سوی نه دی، دا وسم بلمبی بلیږي او دا چې څومره غزیږي او قرباني ولسی قرباني ولسی، یا رندې بمباری دي، یا رندې پیرونه دي، یا ډول چری. نو دغه اصل د لاره نه اوس لګوره کچيري دا کومندان صاحب دا خبره کوي، نو ته خو به امکانات لري نړیواله ټولنه به دې تر شا ولاړې، دغه خلکو ته پاره چې ته ووزه، دغه لپاره لږ تر لږه یو خیمه لري چې هغه د باندې ووزي. دا اوس په کوڅو کې د دیوالو سایه ته ناستي، یا د یو درختي سایه ته ناستي، ماشومان مریض دي، د پرکر رقم ناروغي اخته دي، خوراک نه لري، تشاک نه لري، د تشاک پاکي وبو خو ډېر ده، حتی د تشاک وبو هم نه لري، وچه ډوډۍ هم نه ورسیږي. بیا هم حالت دغه سیمه ایز دودونه دي چې یو د بل لاس نیوي کې چې هغه وګوله ډوډۍ شرکي په یو کور کې وکړې هم ستا دا خپل دغه ډېر لوی تجمع رقم رقم ناروغي او مریضوي لامل کېږي، او د وژنه حال د پاره خپل دا یو لوی ناورین رامنځته کوي. دوزما په ټوله کې پر نړیواله مرستندوی ټولونو ژغ دی چې د خوراکي توکي واسطه د دې ناورین د مخنیوي پر روغتیايي ټولونو مې ژغ دی چې درمل او دوا واسطه یو د ویټه په برخه شي، او پر شتلو غار مزاغ دی چې د ولس سره او مال ته پام وکړي او ولس دور قرباني نه کړي.
ډېر مننه ښاغلی خپلواک. د ورستي اوریدونکو چې هغه هم خپلواک نومیږي او همیشه له هرات ټلیفون کوي او همیشه هم د طالبانو ننګ کوي. دوی ویل چې ولسمشر غنی ملامت دی چې اوربند یې ونه منو، اصول یې ونه کړ، او دوی دا هم ویل چې هغه خوا چې پلای درنوي هغه خوا ته د ټوله واک او قدرت ور وسپارل شي، دا بل خوا دی له واکه تیر شي، او د ده په نظر وس طالبانو د طالبانو پله درنه ده، حکومت له حکومت تیر شي. ورته دوی ته څه وایست؟ تاسو مر سره موافق یاست؟ بلال احمد خپلواک صاحب روسیه اوریدونکو ویل چې ولسمشر غنی ملامت دی چې سوله یې ونه منله، او بلې دا ویل چې هغه خوا چې پله یې درنوي نو بله خوا دې واک ور وسپاري، د ده په نظر طالبان د طالبانو پله درنه ده، حکومت له حکومت ته تیر شي او طالبانو ته دې واک ور وسپاري.
دا به ممکنه نه وي، او دا به د حل لاره نه وي چې طالبانو ته واک ور سپارل کېږي. دلته موږ یو اردو لرو، دلته یو منظم سیستم شته، یو منظم سیستم شته، او پس بله خبره دا ده چې دلته شل کاله خلکو قرباني ورکړي دي د بیان د ازادۍ لپاره، د جمهوریت لپاره، او نور دغه لاسته راوړنې چې په دې حکومت کې شته، د دې لپاره ډېرې قرباني ورکول شوي دي. دا که شل کاله بعد برته طالبان ته واک وسپارل کېږي، او عین هغه د شل کالو مخکې موضوع وي، څلورویشت کاله مخکې چې طالبان تر سر د قدرت وه، نو بیا د شل کالو قرباني هېڅ معنا ونه درلودله. نو ښه خبره دا ده چې دواړه لوري په خپل منځ کې سره کښېني او توافق وکړي، پر یو داسې حکومت باندې توافق وکړي چې د دواړو څخه یو تر خپل غوښتنو تېر شي، یو څخه بل لوری تر خپل غوښتنو تېر شي، او یا کاغذ چې نسی کولای دوی دوه واقعنه موافقه ته دواړه لوري نسی سره رسیدلی، ځکه د قطر خبرې وي چې دواړه سره کښېنو سلی سو میاشتې جریان وکړي، خو تر اخرم جنگ نور شدت وموندی خو لاسته راوړنه نه درلودله. نو زما په نظر ښه خبره دا ده چې اوس د زیات سیمې اوس د طالبانو تر ولکې لاندې دي، په خوا کې طالبانو دا ادعا درلودله چې موږ ښارونه یا ولسوالیانې ټولې د حکومت سره دي، یکه انتخابات کیږي چې شتیږي نو دوی به دا به دوی په ګټه باندې ارته کیږي یا سیستم ګرد د حکومت په لاس کې دي. ښه خبره به دا وي چې په ټولو ولسوالیو کې او په غټو کلیو کې په ولایتو کې انتخابات وسي، داسې انتخابات وسي چې هغه شفاف وي او دغه څخه یو لویه جرګه جوړه شي او لویه جرګه د افغانستان لپاره تصمیم ونیسي او د افغانستان سرنوشت هر وخت د افغانستان ولس خپل نه معلوم کړي د بهرنیانو معلومېدل هر وخت د افغانانو په ځان تمام شوی دی او دلته هیڅوک په افغانستان کې نه غواړي چې دلته د بهرنیانو لاسوهنه وکړي. طالبان د دې څخه ډار لري چې په دې وسنۍ حکومت خارجان سپورتي نو دلته د بهرنیانو لاس لري، بهرنیان دلته استخباراتي او نظامی او نور حضور دلته ولري. نو موږ هم دا نه غواړو، ولسون هم دا نه غواړي، شاید حکومت کې بعضی کسان وغواړي بعضی به نه غواړي. ښه خبره دا ده چې د ولسونو په لاس باندې قدرت ورکول سي او ولسونو ته د افغانستان د راتلونکي لپاره سرنوشت افغانستان ولس خپل وټاکي.
بله، نو آیا طالبان په انتخاباتو باور لري؟ هغوی خو همیشه انتخابات رد کړي دي.
خو طالبان زما په نظر په دې بې باوره دي چې که ټول سیستم د حکومت سره وي او ارته د حکومت سره وي، موږ ته د اوسه په اطرافو په کلي کې ژوند کړی دی او هغه خلک زموږ څخه د اطرافو د کلي خلک راڅخه راضي وي، هغه د رای پور کولو بیخي نه پوهېږي، هغه په دې شي باندې یقین نه لري، هغه انتخابات ته نه راوځي، د ښارو خلک رای استعمالوي او هغه اکثر د حکومت په ګټه باندې استعمالوي. نو زه وایم چې ټول خلک یعنی جبري سي د افغانستان ملت ته تقریبا در 50% اضافه خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي، چون چې په دې کې زیاته برخه د طالب تر ولکې لاندې د ښارو کې به یو لس میلیونه کسان ژوند کوي. نو افغانستان څلوېښت میلیونه نفوذ لري.
ډېره مننه، مننه خپل واکسپ. اوس تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو ډېر خلک بې ځایه شوي هم دي، په دې خبرونه کې دا یادونه وشوه او شاید ډېر خلک د هغو ساحو ته تللي وي چې د طالبانو په کنټرول کې دي لکه ولسوالۍ. دوست صاحب، آیا په دې اړه معلومات لري چې د طالبانو ساحو ته چې خلک تللي دي، طالبانو له خلکو سره څه مرسته کړې ده؟ د خوراک، د سرپنا یا په بله برخه کې؟ اوس خو لکه څنګه چې مخکې خپلواک صاحب ویل، طالبان ډېری ساحې په کنټرول کې لري، بندرونه په کنټرول کې دي، ګمرکونه په کنټرول کې دي، ښه عواید هم لري.
خلکو څخه دخلو څخه مو نه دي اورېدلي چې د دوی سره د مرستې شوي، خو یو شی چې دی په هغو سیمو کې اوس جګړه نشته او خلک کولی شي چې فقط هغه راووځي او هغه عادي ژوند وکړي او کوم خپلوان چې لري د خواخوږۍ له مخې یو د بل سره مرسته وکړي.
بله، قریشی صاحب، ستاسو معلومات څه دي؟ آیا طالبان لکه دا ډول مرستې او یا نور عامل منفی خدمات خلکو ته وړاندې کوي او کنه؟
سروان صاحب، تاسو پوهیږئ چې خدمات یو سیستم غواړي، یو اداره غواړي، مدیریت غواړي، منابع غواړي. دا ټول هغه مسایل دي چې عملا طالبان په لاس کې منابع هم وي، د هغوی د مدیریت توان اوس له دوی سره نشته. دوی نشي کولی چې په کلو بانډو کې د روغتیا سیستم هغسې معیاري مخته یوسي چې څنګه د خلکو اړتیا وي. دې ته ورته د معرف سیستم، دې ته ورته ځینې نور سیستمونه، هغه سیستمونه چې هم په نیمژوان د بڼه باندې په کلیو بانډو کې فعال دي، هغه هماغه سیستمونه دي چې له پخوا څخه موجود وه. لږ تر لږه د خلکو غوښتنه د ټولو څخه دا ده چې د عامو خلکو ژوند هغه وخت مسلوم کېدلی شي چې یوه سرتاسري سوله وي او یو سرتاسري ملي سیستم موجود وي چې د ټولو خلکو پرې توافق وي.
لیکن قریشی صاحب، یو خو سیده چې تاسو د کلینیکو پروژې خبره کوي، یو دا ده چې عاجل مرستې دي چې دولت په ځینو مواردو کې کوي یا نړیوالې مرستندوی موسسې کوي. سوال دا ده چې په دې برخه کې آیا دوی کومک کوي؟ خلکو ته غله ورکوي، خوراک ورکوي، سرپناه ورکوي په دې برخه کې؟ او دوی د هر ولایت لپاره والی لري، ولسوال لري، دا شانې ټاکلي دي.
پکلی او باندو کې هیڅ ډول خدمات نشته، یوازې یو ډول خدمات شته، هغه د سره صلیب نړیواله کمیټه پکلی او باندو کې چې څوک وژل کیږي، هغه ملکی دي که نظامی دي او که غیر نظامی دي، هغه په مرکزونو کې انتقالوي تر خپل ځای پورې. همدا یو خدمت شته چې مړي ورسول چې هغه هم پر وخت باندې رسول کیږي، کله کله داسې وي چې بېخي مړ بوی نیولې بیا دوی انتقال کوي. همدا یو خدمت شته، بل هیڅ ډول خدمت د عامو خلکو لپاره نه وړاندې کیږي.
بله، ډېره مننه. خپلواک صاحب، تاسو ته درګرځم، څه اټکل کوي چې د هلمند د خوسندي مرکز دا جنگ به په لنډو ورځو کې پای ته ورسیږي؟
دا که هر رول هر ډله د دغه لپاره جنگ کوي چې بریا ته به ورسیږي. زه فکر نه کوم چې دا به ممکن وي، ځکه د مرکزم توجه اوس دغه ته اوښتی، د لشکرګاه ته اوښتی ده چې هغه یو دا کمانډویز ځواکونه یو وار رالېږلي وه، هغه اوس هم دلته ځای پر ځای دی. او که جنگ نور هم شي، د مومې شاید نور کسان راوستول شي هلمند ته، نو او طالبان هم دلته خپل ټول زور ازمایي چې باید دغه دوی د لشکرګاه ښار ونیسي. نو که نیسي هم هر ډله بریا ته رسیږي که نه به کېږي په لشکرګاه کې، نو هغه به په ډېرې غټې قربانۍ باندې وي، هم به خپله هغه قرباني ورکوي، هم به هم ولسونه په شکې ډېره قرباني ویني. خو د لشکرګاه خلک خصوصا هلته څو نفره قمندانان چې دي، چې هغه د دغه سره چې طالبان هم که دا کسان ونیسي ژوندي ونیسي، هم زما په نظر ژوندي نه پرېږدي. او هغه کسان د خپل سب دې ته ایښی دي چې موږ به درهه ساعته پرې جنګېږو تر څو ژوندي یو. نو که هغه دومره قدر مقاومت کوي، ځکه ډېر بد فشارونه پر لشکرګاه باندې راغله، دا څو ورځې ډېر فشارونه راغله چې هغه نه تسلیم سوله او نه جن پرېښوي. نو اوس هم د مطمئن یم چې هغه تر هغه ساعته پورې د خپل وینې تر اخري ساعتکې پورې د مخالفینو سره جنګېږي، خپل د مقابل لوري سره جنګېږي، په اسانۍ سره یې نور پرېږدي. او که طالب هم باسې اوس حکومت په زور باندې، زه فکر نه کوم چې په اسانۍ سره دې ووځي طالب، ځکه په کورو کې ځای پر ځای شوی دی، په ټول ښار کې دوی دغه سوي دي، ځایونه یې ځان ته نیولي دي. د هغه ځای څخه یې په جنګ ایستل ډېر ستونزمنه خبره ده، ډېر مشکل به وي. نو که چېرې خپله همداسې که فشار باندې راشي، همدغسې ښار پرېږدي، هم به د دوی لپاره ګټه وي، هم به د ولسونه نه وي په کښې کې زیانمن شوي، ځکه په ښار کې جنګ د ولسونو د تباهۍ لامل ګرځي، ولسونو ډېر زیان په کښې کې ویني. نو ښه خبره دا ده که حکومت نه پرېږدي لشکرګاه، طالب تر شا شي او دا سیم برته پرېږدي.
بله ډېره مننه قریشي صاحب، ستاسو اټکل سره چې په لنډو ورځو کې به د لشکرګاه جنګ ختم شي، او که فکر کوي چې تر هغو پورې به دواړه خواوې جنګ ته دوام ورکړي چې ټول ښار لوټه لوټه شي؟
دا د دواړو لورو په امکاناتو پورې اړه لري، ځکه کومه چې تر ټولو خطرناکه جګړه هغه ده چې هغه د کلو بانډو کې وي او یا د خلکو په کورونو کې وي. دغه ډول جګړه چې کوڅه په کوڅه باندې جګړه وي، کور په کور جګړه وي، او مارکیټ په مارکیټ باندې جګړه وي، او اکثریت سیمې په مایونو باندې فرش شوي وي، نو زه فکر کوم چې ژر امید نشته چې دا جګړه به پای ته رسېږي. خو احتمال یې شته چې د دوو اونیو په اوږدو کې به دغه مسله یو طرف ته شي، او په لشکرګاه کې به لږ تر لږه بیا خلک خپلو کورونو ته راستانه شي.
بله ډېره مننه. او دوست صاحب، تاسې څه اټکل کوئ؟ تاسې هم له ښاغلو خپلواکو قریشي سره موافق یاست که بل نظر لرئ؟
تر اوسه پورې خو چې موږ صحنه وینو، په صحنه کې ښکېل غاړي ټوله په ډېر شدت روان دي، او ټوله د بری دپاره خپل حد الوس توان کوي. خو بیا به وایم چې دغه د وس او د دوی د توان شدت او خفت دا پر ولس باندې مصرفېږي. ښه بېلګه موږ د نن سهار اور دی چې تر اوسه پورې د لشکرګاه ښار په زړه کې د صابري مارکیټ چې دا د کالونو نور دا اوس هم روان دی، دا اور دا دی. نو که دغه رقم حالت وي چې دواړه کوښښ کوي د خپل بریا دپاره او هېڅ تن نه ږدي، نو دا 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 به نور هم پېچلی کېږي، دا جنګ به نور پېچلی کېږي، او زیات به ولس ته رسېږي. نو زموږ پر ښکېلو غاړو ږغ دا دی چې افغانان یاست، راسئ یو پر بل باندې زړسوی ولرو. که اوسمهال ورباندې نه شو کولی، لږ تر لږه پورې دغسې د یوې ورځې یا دوو ورځو یا درو ورځو لپاره یو ورباندې اوسئ، تر څو دا کسان عام ولس یوه څنډې ته شي، مسار لږ تر لږه خوندي شي، مال خو هغه دی اوس هم لولپه کېږي، او د دې به هیڅوک د دې زیان تاوان به هیڅوک ورته ورنه کړي په خوښنۍ سره.
سلامت اوسئ. خپلواک صاحب، طالبانو مخکې کندوز ښار د لنډ وخت لپاره نیولی دی، فراه هم دی ډېر لنډ وخت لپاره ونیولی، لیکن کله چې پوه شول چې نیشي ساتلی ترې ووتل، لیکن څه فکر کوئ چې لشکرګاه د دوی لپاره څومره اهمیت لري، خصوصا که په داسې شکل سره دوی نیسي؟ یا د دولت لپاره څه مهمه ده که ټوله اتیا فیصده نوي فیصده هلمند طالبانو نیولی دی، نو دا یو لشکر لشکرګا شهر چې د دوی پلاس کې وینو څه اهمیت ورته لري؟
لشکرګا هلمند ولایت چې دی د افغانستان لسمه برخه تشکیل وی د مساحت له نظره او ډیره ستراتیژیک سیمه ده، نو په دې خاطر باندې حکومت هم نه غواړي چې هغه سیمه ژر د لاسه ورکړي. باید پراغه که پر ټول هلمند باندې نه وي، یوازې لشکرګا شهر باندې دوی حاکم وي، تر څو د ولایت نوم باندې یاد دي چې د ولایت مرکز یې زموږ په لاس کې دي. او د طالبانو لپاره مهمه سیمه ده، ځکه دوی اکثره یې د هغه ځای څخه دي. د طالبانو او بزر طالب چې دی اصلي سرچینه هم د هلمند څخه اخیستل کېږي. نو په دې خاطر باندې دوی چې کوم نور ولایتونه لکه کندوز ولایت مثال ته ورکړي، فراه ولایت او بادغیس ولایت ول دي مثال ته ورکړي، هغه داسې و چې یوازې طالبان ته شاره پر راله، په شار کې چې کوم هدف ترلودي باید دوی کې مبسونه مات کړل، هغه هدف او لشکرګا چې دی لشکرګا دوی لپاره ډېره ستراتیژیکه سیمه ده. او لشکرګا زما په نظر دوی لکه څنګه ولسوالۍ چې د لشکرګا ټول سکوت کړی در اوسه پر هغه باندې حاکمیت لري، نو دوی غواړي د لشکرګا شهر هم سکوت کړي، د هغه څخه د حکومت دغه راټول کړي، حکومت نو په هلمند کې مونه وسیږي. نو دغه څه خبره دي بیا د لشکرګا څخه خپل تشکیلونه جوړوي، پر کندهار به پلان وي، زابل به پلان وي، نورو ولایتو باندې راځي به دغه څه دغه څخه دغه راټولوي. ډېر مهم ولایت دی، د دوی لپاره لشکرګا ډېر مهم ځای استعماله.
بله، ډېره مننه د سیاسي چارو شنند ښاغلی بلال احمد خپلواک، مدني فعال ښاغلی آغا محمد قریشي، او عبدالرز مدني فعال او لیکوال ښاغلی شریف الله دوست چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم ډېر منندوی یو چې ټلیفونونه مو وکړل او خبرونه مو واوریدل. په بل سات کې به ظریف نظر وي در سره بل خبرونه سری پل او همدارس بامیان ولایتونو ته ځانګړی ده.
دنیا حکم چلون کو خلقو ایٹم بم طاقت لرون کو خلقو دنیا زمون گایو شریک کلے دے زمون پکلی کی شرم چھوڑوئے 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 زمون پکلی کی شرم of the world, the possessors of atomic power. This world is our shared village. Don't bring violence to it. Why break the silence in it? Please don't break the silence in it. Please don't break the silence in it.
خپل هر سو د هوس په خاطر ژوند لتن نا سزا باور کوي د نبی ژوند د نبی فکر پټال د غلامۍ تصور مزنګوي مونږ خو په نو لتصویر جوړو زمون د لاس قلم باور زوي زمون په کلی کې شرم جوړوي زمون پکلی کی 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 شرم جوړوي
Just for your own greed and lust, don't punish innocent lives. Children, mothers and wives, don't give slavery to our liberal thoughts. We're drawing new dreams and hopes. Why are you snatching that pen from our hands, destroying our lands?
Taranga nur takula kan duniya lugi lugi faza ke mabdalwai daat kulono maashmano zango dasro baduno pader maut rawai daat na suno ada gano nade dabad rangai patudo maharawai zamun pakali ke sharma jodawai zamun pakali ke sharma jodawai zamun pakali